آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې له ځوان شاعر عبدالوارث بریمن سره زموږ د همکار همایون هیواد مرکه اورئ.
دا بوډۍ چې په لاس کې آینه ده، زمانې ستا په تکرار پسې خپه ده.
د البیرونی پوهنتون استاد فهیم بهیر د هندوکش وږمې کتاب په اړه راته غږیږي.
په بېلابېلو جنرونو کې ځای پر ځای کړې او د دې رسالې په توګه چاپ شول.
لنډ حکایت، که وخت و، نور مطالب هم لرو. په سر کې د اونۍ فرهنګي خبرونه محمد حدیث پردیس راوروي.
د کب د میاشتې په څلورمه نیټه د جلویګا هنر په نوم د نقاشۍ او خطاطۍ نندارتون په ملي ګالرۍ کې پرانیستل شو. په دې نندارتون کې د جلویګا هنر ټولنې د 15 زده کوونکو اویا اثر نندارې ته وړاندې شوي وو. د نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې د اطلاعاتو او کلتور وزارت فرهنګي معین پوهنوال محمد رسول باوري د نقاشۍ او رسامي هنر د ودې په خاطر د دا ډول نندارتونونو جوړول ګټور وبلل او زیاته کړه چې نقاشۍ او رسامي هغه منابع ګڼلی شوي چې تاریخ راته مستنده ولی شي. پوهنوال باوري د انځورګرۍ او رسامي د څانګې له هنرمندانو غوښتل چې په خپلو اثارو کې ملي یووالی، پیوستون او ملي ګټو ته ډېر پام وکړي. د ماشوم ادبیاتو یو 16 عنوانه کتابونه چاپ شول. د ماشومانو لپاره د لنډو کیسو او شعرونو دا کتابونه د 2 میلیونه یورو په لګښت د افغانستان له ماشومانو سره د ملاتړ نړیوال سازمان لخوا چاپ شوي دي چې 80 عنوانه یې په پښتو او 80 نورې په دري ژبه لیکل شوي دي. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، د غونډې برخوالو د ماشومانو لپاره د کتابونو په دومره شمېر کې چاپ ګټور اقدام وباله او له دولت څخه یې غوښتنه وکړه چې د ماشوم ادبیاتو د ودې په خاطر ورته هڅې وکړي او په راتلونکي کې دې د ماشوم د ادبیاتو یو مرکز جوړ کړي. په دې اړه په خبرونه کې مرکه هم اورېدلی شئ. د اطلاعاتو او کلتور وزارت په عربستان کې د افغانستان له سفارت سره د فرهنګي نندارتون په جوړولو کې مرسته کوي. په سعودي عربستان کې د افغانستان سفارت غواړي چې د افغانستان د بیلابیلو فرهنګي او تاریخي ساحو او میراثونو د معرفي کولو په خاطر په عربستان کې نندارتون جوړ کړي. ټاکل شوې ده راتلونکې اونۍ دا نندارتون د افغانستان د سفارت لخوا په سعودي عربستان کې جوړ شي. په دې نندارتون کې به افغاني جامې، د افغانستان د ښکلو او سیاحتي سیمو عکسونه، د محلي موسیقي آلې او ځینې نور فرهنګي آثار نندارې ته وړاندې شي.
په خوست ولایت کې د کتابونو له مطالعې سره د دلچسپۍ له وجې د کتابونو پیر او پلور ډېر شوی دی. د خوست ځوانان وایي چې نن سبا ډېر کتابونه پښتو ته ژباړل شوي دي او کتاب پلورونکي هم هڅه کوي چې هر ډول کتابونه کتاب پلورنځیو ته راوړي. نور الله خوست از موږ همکار نجیب الله لوخیل راکوي.
په خوست کې د ښوونیزو او روزنیزو ادارو همدارنګه د مسلکي او اکاډمیکو مرکزونو د فعالیتونو په پراخېدو سره کتاب خوښوونکي ډېر شوي او په ښار کې د کتاب پیر او پلور هم زیات شوی دی. د خوست یو شمېر ځوانان چې په کتاب بازار کې د کتابونو د انتخاب او پیرودلو په خاطر راغلي وایي چې کتابتونونو ته تګ عادت ګرځېدلی او له اقل په اونۍ کې یو ځل د نوي کتابونو د لیدلو لپاره هم دې ځای ته ورځي. شاعر او مدني فعال ونعمت خان خادم وایي چې له پیرودونکو کتابونه یې په کور کې کتابتون جوړ کړی چې کلیوال ځوانان په ځانګړي ډول زده کوونکي او محصلان ورڅخه استفاده کوي.
معمولا په اونۍ کې یو ځل کتابتونونو ته راځم، ښار ته راځم او هغه کتاب اخلم چې زما په ذوق برابر وي. زه په کور کې یو ډېر غني کتابتون لرم چې زما ماشومان، د کلي زده کوونکي او محصلان هم ګټه اخلي.
د خوست یو تر ځوان عزت الله چې کتاب بازار ته د نویو کتابونو د لیدلو او پیرودلو په خاطر ورغلی و وایي چې د پخوا په پرتله په پښتو د کتابونو چاپ ډېر شوی دی.
د پښتو کتابونه د پخوا پر نسبت ډېر چاپ شوي دي او په خوست کې هم ماشاءالله ډېرې کتابخانې دي او ډول ډول کتابونه د مختلفو ځایونو نه دلته راوړل کېږي او ژباړل کېږي.
بل ورځ په دې وروستیو کې د مدني ټولنو لخوا د کتابونو د راټولولو هڅې روانې دي تر څو په هره ولسوالۍ او په لرې پرتو سیمو کې نوي کتابتونونه جوړ کړي. د افغان بدلون د مدني بنسټ غړی مرجان حسن وایي چې
د افغان بدلون د مدني بنسټ ځوانانو دوی میاشتې په مدا کې له 10,000 زیات کتابونه راټول کړي دي. د دې کاره مو موخه لرې پرتو ولسوالیو او سیمو کې د کتاب د مطالعې ترویج او هغوی ته د کتابونو رسول دي.
خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفتح منی چې د یاد ورځ په ځوانانو کې د کتاب د مطالعې لیوالتیا ډېره شوې او دوی هڅه کوي چې هغوی لپاره د اړتیا وړ کتابونه پیدا کړي.
کتاب مینوال تعداد ورځ تر بلې زیاتېږي او کم شوی نه ده. همداشان د خلکو تقاضا زیاته ده. مونږ هم په دې مجبوروي چې مونږ هغه کتابونه چې دوی مینوالې دي مونږ هغه پیدا کړو، دوی دپاره د مطالعې دپاره په کتابتونو کې ځای په ځای کړو. علت یې هم دا ده چې دلته علم زیات شوی او دوی خپله کتاب ته مخه کړې ده.
یاد دی وی چې په خوست کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست ودانۍ او په شیخ زاید پوهنتون کې یو لوی کتابتون موجود ده. همدارنګه په ځینو نورو علمي، ټولنیزو او ښوونیزو بنسټونو کې هم واړه کتابتون نشته چې د کتاب مینوال ورڅخه ګټه اخلي.
په افغانستان کې د ناامنو سیمو تاریخي اثر د تخریب له خطر سره مخ دي. د اروزګان ولایت چارواکي وایي چې په اروزګان کې شاوخوا 2 تاریخي اثر موجود و چې اوس یې یو شمېر نړېدلې دي. نوراله اروزګان زموږ همکار شریف الله شرافت راکوي.
د اروزګان سیمه ییز چارواکي وایي هغه تاریخي آثار په کنډوالو بدل سوي چې کلونه وړاندې به خلک لیدو ته راتله. د اروزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست رئیس نور محمد عبدالی ازادي راډیو ته وویل چې د اروزګان ولایت په مرکز او ولسوالیو کې شاوخوا 2 تاریخي آثار او بستاني ساحې شتون لري چې د دولت د نه پاملرنې له امله په تېرو 3 لسیزو کې یو شمېر له منځه تللي او ځینې نور یې اوس هم د له منځه تللو په حال کې دي. نوموړي وایي له تېرو 6 میاشتو راهیسې کله چې د اطلاعات او کلتور د سرپرست رئیس په توګه دنده پیل کړې، د تاریخي آثارو د له منځه تللو ستونزې په وار وار له ولایتي ادارې او مرکزي حکومت پر رسولې، خو هغوی تر اوسه په دې اړه کوم اقدام نه دی کړی. ښاغلی عبدالی زیاته کړه
څونه څېړنې چې د اطلاعات او کلتور کارمندانو کړي دي، پیش قدیمه خلکو 2-3 سوه 4 سوه 5 سوه کاله مخکې دلته دا خلکو جوړ کړي دي، د دې څخه استفاده کول. دولت توجه متاسفانه چې دغه 4-5 کاله حکومت کې مرکزی حکومت او ولایتي د اطلاعات او کلتور ادارې ورته هیڅ توجه نه ده کړې.
په ټولو کې افغانستان د تاریخي آثارو له اړخه بډایه بلل کېږي، خو د وروستي جنګونو له امله زیات شمېر له هېواده بهر تللي او یا هم په کور دننه کې ویجاړ سوي. خو اروزګان هم د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دي چې د تاریخي آثار له پلوه د معلوماتو له مخې غني دی. لدی سره په اروزګان ولایت کې یو شمیر لیکوالان او شاعران هم دغلته د تاریخي آثارو پر رغولو ټینګار کوي. لیکوال او شاعر عطاولا افغان تاریخي آثار د سیمې لپاره مهم بولي او وایي که چیرې دولت ورته پاملرنه ونه کړي نو موږ به هغه تیر یادونه له لاسه ورکړو.
اروزګان ولایت کې موږ ډېر داسې ځایونه لرو لکه په چوره ولسوالۍ کې توره چینه، همدغه سره د دابي بابا زیارت او ملادربار زیارت،
په ورته وخت کې د اروزګان د والي ویان دوست محمد نایب هم دا مني چې په اروزګان ولایت کې تاریخي آثار له منځه تللي، خو وایي چې دا آثار زیات د وسلوالو طالبانو د واکمنۍ پر مهال له منځه تللي او په خبره چې یادې سیمې لا اوس هم د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي. نوموړي وایي چې په راتلونکي کې پلان نیسي تر څو هغه تاریخي آثار چې جوړېدو ته ضرورت لري ویرغوي. ښاغلی نایب زیاته کړه
خو متاسفانه په اروزګان کې لکه څنګه چې نورو ولایتو ته توجه کیږي، یاده ده چې مرکزی حکومت چندانې توجه دلته نه. خو موږ د مرکزی حکومت سره هم په دغه برخه کې په تماس کې یو او هر زمان چې دغه سیمو چیرې چې موږ تاریخي آبادات لرو امنیت خوندي شو، هممهاله به موږ د دوی د ساتنې لپاره داسې کار کوو.
د یادونې وړ ده چې په اروزګان کې د هغه تاریخي توکو د راټولولو لپاره هم ځای شتون نه لري چې په دغه ولایت کې له خلکو سره شتون لري.
په خبرونو کې مو اوریدل چې په دې ورستو کې د افغانستان د ماشومانو د ملاتړ نړیوال سازمان کابو 1,000 عنوانه کتابونه ماشومانو ته چاپ کړي دي. زموږ همکار همایون هیواد په افغانستان کې د دې سازمان د ښوونې او روزنې له سلاکار بهیر ویاړ سره مرکه کړې ده او په پیل کې پوښتلی چې دا کتابونه د کوم معیار له مخې غوره شوي وو.
کوم کتابونه چې د دې پروژې نه چاپ شوی دی د یو ډیزاین لمخه دی، یو مشخص ډیزاین لمخه د دې 500 عنوانه د لیکوالو د خواینه د مسلکی لیکوالو د خوا چې د ماشوم لیکوالۍ د پاره تجربه لري د خو یې د خوا لیکل شوی دی. د دې 150 عنوانه نور د ماشومانو او د خونځیو د خونکو له خوا لیکل شوی دی. تقریبا په ټوله کې 3200 کیسه د یو ملي سیارې د لارې چې مونږه یې په لاره چولې وه دغه له لارې سره راټول شوي وو یو تخصصي د ارزونې کمیټې لخوا چې په هغې کې د پوهنې وزارت، اطلاعاتو او فرهنګ وزارت، آزاد لیکوالانو ګډون درلود. اووه کسیز د ارزونې کمیټې لخوا دغه 3000 نه زیات کیسه وارزول شول او د دې په پای کې دغه 80 عنوانه په دری کې او 80 عنوانه په پښتو کې غوره شوي دي.
دغه کتابونه څه ډول چاپ شول که دغه پروسه مرات تشریح کړئ؟
دا کتابونه ټول اول خو یو مطلق اکثریت دوی د افغان لیکوالو د خوا لیکل شوي دي. بیا د دې ټول دغه انزورګری په افغانستان کې دننه شوی ده د تخصصي انزورګرانو د خوا او د دې چاپ ټول په افغانستان کې شوی دی. دا کتابونه په څلورو کټګوریو چې د عمر له مخې ویشل شوي دي، یعنې د څلور کلونو تر 12 کلونو ماشومانو دپاره په څلورو کټګوریو کې چاپ شوی. نږدې 500,000 د دې کتابونو چاپ شوي دي په 11 ولایتونو کې په وړیا توګه په ماشومانو باندې ویشل کیږي.
دغه کیسې چې چاپ شوي دي تمرکز مو پر څه ډیر کړی دی چې ماشومان له دغو کیسو خوند واخلي؟ کنه دې ته مو ډیر پام کړی چې دغه کیسې ماشومان ته باید یو څه ور زده کړي، یعنی پیغامونه ولري.
هر هغه ټوټه چې ماشوم یې لولي هم یو څه ترې زده کړي او هم ترې خوند واخلي. په ټوله کې تمرکز د دې پروژې په دې و چې ماشومانو ته مونږ یو نوی هیله مندي ورکو. ماشوم چې دا کیسې لولي د تاوتریخوالي نه لرې وي، ماشوم د دوستۍ په اړه، د مینې په اړه، د مشرانو د احترام په اړه، په کورنۍ کې د سوله ییز ژوند په اړه، د چاپیریال په ساتنې، په دې ډول موضوعاتو ډېر سره بوخت وي او د داسې کیسو نه خوند واخلي. هم یعنی په یو نحو یو مثبت پیام پکې دی او هم ماشوم به ترې خوند واخلي. او په ډېر په زړه پورې بڼه چاپ شوې ده. تاسو کتلې د دې دا انځورګري، د دې دا رنګونه، دا ټول په داسې یوه بڼه جوړه شوې ده چې ماشوم هم ترې خوند واخلي او هم یو مثبت پیام پکې وي.
تاسو ته به ډېرې کیسې راغلي وي، خو د دې کیسو له منځه مو یوازې 80 کتابونه چاپ کړي دي. هغه کیسې مو چې انتخاب نه کړي کومې نیمګړتیا پکې وي؟
ما مخکې په خپلو خبرو کې یو مثال ورکړو. د یو مطرح افغان لیکوال کیسه داسې وه چې په هغه کې د جنګ پیام و. ان کیسه پای داسې وه چې ماشوم ته هیڅ پیام نه درلود سربیره د درد او د غم و رنج نه. نو که څه هم هغه ډېر لوی لیکوال و او ډېر لانجې په دې وکړلې، ولې زموږ د ارزونې کمیټې نه دغه کیسه پاس نه شوه. د کیسو هغه اصلي معیار همدا و چې ماشوم ته هیله ورکړي او یو مثبت شی پکې پروت وي، نه دا چې د تاوتریخوالي بحث پکې وي او یا هم ماشوم ته یو غلط پیغام ورکړي.
له دې وروسته به هم نور کتابونه چاپ کړي که نه؟ همدغه 80 کتابونه دا به وروستی ځل د چاپ وي.
ټولنې کې تمه ډېره زیاته ده دې کتابونو ته. د خلکو ډېر زیات توقعات دي، مونږ ته هر ورځ داسې رسیږي. نو ځکه تر ټولو زیاته هڅه مو همدا ده چې هر څومره نورې پیسې په دې اړوند پیدا کوو نو هغه به د دې کتابونو په چاپ او توضیب ته ځانګړي کوو.
د دې کتابونو د ویش ډول څنګه دی؟ تاسې ویشئ که نه کتابتونونو ته ورکوئ چې هلته یې خلک ولولي یا ښوونځیو ته؟
مونږ دا کتابونه په 6000 موقعیتونو کې چې په هغه کې ښوونځي، کتابتونونه، محلي تعلیمات و مراکز، وړکتونون یا د مکتب څخه د مخکې زده کړې مراکز، دا ټول شاملېږي. دوی ته په وړیا توګه ورکوو. د دې تر څنګ 3000 کورنیو ته په وړیا توګه دا کتابونه ورکوو. هر یو سره مونږ به یو تفاهمنامه امضا کوو او د هغه له مخې به دوی دې ته اړ کېږي چې دا کتابونه یو عام شتمنی ومني او خلکو ته په وړیا توګه ورکړي چې هغوی ولولي. خو د یو مشخص پروګرام له مخې، یعنې دوی رجستر شیټ لري، هر کتاب چې هر ماشوم اخلي هغه د نوم به ثبت کیږي، هغه به بیرته راوړي، دوی ته سپاري، بل ماشوم ته ورکړي. یعنې دا یو عام شتمنی به وي.
دا کتابونه چې ویشل کیږي لکه څنګه مو چې مخکې مو اوریدل چې یوازې په هغو سیمو کې توزیع کیږي چې ستاسو ادارې هلته دي، په ډیرو ولایتونو کې یا په ډیرو ځایونو کې ستاسو ادارې نشته دي او هلته د دې کتابونو ضرورت دی، آیا دغه کتابونه به هلته ورسوي کنه؟
ځینې نور مؤسسات خوشبختانه په دې اړه مونږ سره په تماس کې دي او زمونږ یې مشترکه هڅه دا ده چې وکولای شو دا کتابونه هغو سیمو ته ورسوو چیرته چې زمونږ دفترونه نشته دي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
کله نا کله په کیسو کې هغه کرکټرونه چې د خواخوږۍ، مرستې او لوري بار په اوږه اخلي د لیکوالو لخوا تکرار او لاس په لاس کیږي. په دې نقل کې چې اوس یې اوري، د دې نقل دا کرکټر بیخي متفاوت دی. کېدای شي ځوان لیکوال پر داسې ځینو تجربو هم تبه وازمایي، وگ بشو وگ میں جبار خیلتا
دسپوگ میرا کھجے دو پیخا پتی روحی رو زمانو کی چی سپوگ می پاسمان کی نچی دلا لاندی از مکی تو کتل او پنندارای بختشوا سپوگ می تندو ونو ویڑو کروندو کورو زنگلونو او روانو سندونو تب خواند خواند و کتل او زمکی تا دو کزی دو عرضوی پسڑکی غزوانی وکڑی وریزی را و بللی او ورطای و بیل وریزو لما سالا دزمکی پسفر کم رست وکڑی وریزی دی سپوگ می دی خبری حیرانی دریانی کڑی زکر دوی تا مناسب نکاری دی چی سپوگ می خوری نڑی تا کزشی قوچرنگ چی سپوگ می دی را ورباندی گرانوا او ده غید خوشحال ساتلو لپارا هر خدمت تا تیاری وی نو غید یه با بیل بسترکو سپوگمه یه با بیل زغوارم ده خاورین دنیا پا روانو سندونو که ولان با زغوارم ده بنیاد امانو ده وطن پا پتو او باغونو که ده سبو او میبو مزو چکم زده زمکی پا مخ ده گرزیدو عرضو منیم وریزو چی د سپوږمۍ خاطر ډیر ور باندې ګران وو د هغې د سفر بندوبست وکړ په سبا سهار سپوږمۍ د وریزو په منځ کې د توشکې غوندې پاس د ځای باندې کېناسته او د ځمکې په خوا راوښویده کله چې د غروب وریزه او سپوږمۍ ځمکې ته راورسېدل سمدستي یې څیرې بدلې کړې دوی ښکلې نجونې ورنه جوړې شوې دوی د ځمکې سیل شروع کړ او چې هر څه ته رسېدل په خاورې ورته کتل د هغې ورځې په ماښام وریځو ټول آسمان وپوښه چې د سپوږمۍ له بې ځایه کېدو او نشتوالي هیڅوک خبر نه شي آسمان وریځو پوښلی و او لاندې په ځمکه کې سپوږمۍ او د غروب وریځه د دوو ښکلو نجونو په څېره کې د ځمکې په سیل بوختې وې دوی د کروندو په نریو پولو باندې روانې وې او د بوټو وښو ګلونو له نااشنا عطرو او رنګارنګه شکلونو یې خوندونه اخیستل او کله چې یې ګڼ ځنګل ولید صبر یې ونه شو ورتاوې شوې د بیرو توتانو شاتوتو الوچو مختلف میوو او وښو مزه یې وڅکله او په ځنګله کې وړاندې لاړې سیند ته ورسېدې سیند ته ورکوزې شوې او پکې یې ولامبل چې له اوبو راووتې دومره خوشحاله او تازه وي چې دې ته یې هېڅ پام نه شول چې په وښو کې پوخ ښار دی او یو پړانګ حملې ته ځان تیاروي دغه وخت د وښو له منځه ناڅاپه پړانګ راووت او رامنډه یې کړه چې د سپوږمۍ په نرۍ غاړه منګولې ښخې کړي خو د نجلۍ شوې سپوږمۍ بخت بیداره و چې په همدې شیبه کې یو خنجر په لاس بزګر راپیدا شو او په لومړی گزارې هغه وواژه سپوږمۍ بزګر ته وویل تا خو د مرګ له منګلو ژوندی راویستم ستا د دې نیکۍ بدل به څه درکړم بزګر چې خاکساره سړی و جنکو ته یې وویل ما صرف خپله انساني وظیفه ترسره کړې ده که بل څوک هم وای همداسې به یې کول بزګر دا هم ورته وویل تاسې به ستړي یاست او ځنګل شپې مالې خطرناک ځای دی رازه ایز ما کرش با تیره کلی لور او میرمن با می دیر در سخوشاله شی سپوگمه سات و مانه ده غصره ده غ کور تلاری چو کور تا ور ورسیدل ده بزگر میرمنی ده میلمنو توت هر کلی وکر او ده جوارو کیکی ور تا کی خودل ده سپوگمه کیک دیر خوخ شل تر روسته توتی پوری طول وخورد په هغه شپه سپوږمۍ او د غروب وریځې چې د جنکو په بڼه وي د بزګر په خواره جونګړه کې څملاستې شپه یې تېره کړه او سهار یې رخصت واخیست دغه وخت له آسمانه وریځې راښکته شوې او دوی یې آسمان ته وخېچولې سپوږمۍ چې آسمان ته ورسېده یو ځل بیا یې له پاسه ځمکې ته وکتل دا د سیند په آرامو اوبو کې د خپل عکس لیدو ته وموسېده لږ وروسته یې سترګې د بی وزلی بزګر په جونګړه ولګېدې سپوږمۍ د خپلو قربانو دسترخوان خالی ولید او پوه شو چې قربانو یې د خوړو لپاره هیڅ نه لرل د هغوی په کور کې بس هماغه د جوارو کیک و چې میلمنو ته یې کیښود او په خپله وږي پاتې شول. سپوږمۍ یې له ځانه سره وپتیله چې له دغو عزتي او خیرمنو کسانو سره به خامخا ښه کوي. نو یو ځل بیا یې وریځې را وبللې. ورته یې وویل، نن شپه د ځمکې په هغه ځای باندې چې ما شپه تېره کړه خامخا یو خاص باران وبروئ. وریځو ډاډ ورکړ او په هغه شپه یو خاص باران وورید. سهار مهال د بزګر د جونګړې شاوخوا یو ډول نوي ناآشنا ونې له ځمکې را وبوټېدلې. بوټو ته ورته دغه ونې پخوا هیچا نه وي لیدلې. ناآشنا ونې د ګڼ ځنګل غوندې را لویې شوې، راببرې شوې. د خام بادام د پوستکي غوندې روښانه زرغونې پاڼې وکړې او د دغو پاڼو په منځ کې تک سپین ګلونه چې په ښایست کې د سپوږمۍ غوندې ښکلې وي را وټوکېدل او سرې روښانه میوې یې راوړې. ناآشنا ونې ژر ژر لویېدلې او په لنډه موده کې یې څانګې د بزګر د جونګړې په دیوالونو باندې ور واوښتې. بزګر او میرمن یې د ناآشنا ونو پاڼې میوې او ګلونه راټول کړل، په اوبو کې یې خیشته کړل او چې ویې څکل هم خوند پکې و، هم د ډېرو ناروغیو درمل. د بزګر لور د دې ناآشنا ونو پالنه په غاړه واخیسته او د یربا نوم یې ورباندې کېښود. دې خلک د یربا ونې د ماجون له ګټو خبر کړل او ویې پوهول چې دغه ماجون د ستومانه کسانو له بدنه ستوماني باسي او چې څوک یې شربت وڅکي زړه یې ورسره تازه کېږي او له محبته ډکېږي. معنا دا چې کرکه یې له زړه وځي او ځای یې له بني ادم سره مینه او خواخوږي نیسي. د بزګر لور د یربا ونې د پالنې او د هغې د پاڼو ګلونو او میوې له فایدې څخه د خلکو د خبرولو په خاطر لوی نوم وګاټه او خلکو تر ننه پورې په خپلو دعاګانو کې نه ده هېره کړې.
عبدالوارث پریمان له شاوخوا 50 کلونو راهیسې شعر لیکي. نوموړی وایي، خپلو رواني کیفیتونو ته توجه کوم او ډیر ځله هغه شعر کوم. پریمان ډیر غزل لیکي. همایون واد مرکه ورسره کړي، خو تر مرکې لومبی یو غزل اورو.
دا بوډۍ چې په لاس کې آینه ده، زمانې ستا په تکرار پسې خپه ده. په دې کټ کې خو یوازې هغه نه ده، په دې کټ کې د څو کسو جنازه ده. د فالی تندي کې ګونځې را پیدا شوې، که زما د قسمت لار کږه وږه ده. لمر د مرګ جامې اغوستي په وطن کې، زندگی مو د سوري دیوال سایه ده. مین یمه، مین یمه، مین یمه، خو خبر نه یم چې څوک مې معشوقه ده.
بریمن صاحب، نن سبا ډېر ځوانان دي شعر لیکي، خو داسې شعر ولیکي چې هغه ډېر خلک خوښ کړي او ډېر مینوال ولري.
زه خپله دا د ځان لپاره امتیاز نه ګڼم چې ما څرنګه شعر لیکلی یا مې ښه شعر لیکلی. البته دا د ما خپل د اندرون خبرې دي چې زه کوم، او دا د ما لپاره نه سختي لري. البته مطالعه ورسره کوم، نور هغه کوم درد چې دا کومې خبرې چې ما په زړه کې پرتې دي هغه خبرې دي، نور څه نشته.
خو دا خبرې خو لار چا سره شته دي، څنګه کولای شي یو څوک دغه خبرې چې خپله یې لري، دغه تجربې چې د خپله کړي دي، هغه شیر کړي او چې په ښه ډول یې کړي؟
دا به بیا یو احساس غواړي. فرضاً ما یو ځای کې لوستي وو، که تاسو غواړئ چې یو چاته د لیوه کیسه وکړئ چې کله تاسو ډار شوي یاستئ، نو تاسو سره به داسې یو احساس وي چې لوستونکي ته هغه احساس انتقال کړي، تر څو لوستونکی ستا کیسه یا ستا شعر واوري او دی هغه لوستونکی هم وډار شي کومه چې ته ډار شوی یې. که نه، خبرې لار چا سره ډېرې دي. هر څوک یو درد لري، خو هغه کوم احساس چې د شعر لیکلو په وخت کې ضرور وي، کوم عاطفه چې ضرور وي، هغه مهمه وي. زه دا اوس کولای شم چې تر یوه ساعت کې 4-5 غزلونه ولیکم، خو بیا به خوند نه وي پکې، ځکه ما سره به هغه احساس نه وي د هغې خبرې. کومې خبرې چې موږ لاشعور کې دي، د هغوی را برسره کول بیا بیرته یو احساس غواړي، هماغسې یو حالت غواړي، بیا به خامخا په صحیح طریقه باندې راوځي. هغه د استاد شپون خبره وایي، ادې مې وایي مړه وایم، وایي ما شعر ولیکه، نو وایي ما ویرنه لیکلې وه، یعنی ژړلې مې وه خالي په شعر کې، احساس نه و. که نه، ځکه ما شیر نګه ژړا وه، هغه سه احساس نه و چې ما باید مور ته لیکلای وای. داسې نه کیږي چې شیر دی نګه خوشحالي یا دی نګه ژړای، شیر سره به احساس مل وی خامخه.
اوس چې په دغه دور کې څوک شعر لیکي، دا دور خپل غوښتنې لري، دوی ته باید څه ډول شعر ولیکل شي؟
دا خبره شاید اوریدونکو ته خوند ورنه کی، خو زه خلک په نظر کې نه نیسم، زه ځان نظر کې نیسم.
خو دا به یو چاته ورسیږي او څوک یې ولی
خامخه. اوس زه د داسې ټولنې یو برخه یم، یو جز یم کنه. فرضاً که زه د حالات قربانی شوی یم، ډیر خلک د حالات قربانی شوي، که زه د پښتو د رسمیاتو د رواجونو نه کړېدلی یم، ډیر خلک دي چې همدغسې کړېدلی دي، نو بیا به د ما آواز او د ما شعر به همدغو خلکو ته هم خوند ورکوي، ځکه مونږ په تجربه کې سره شریک یاستو.
ډیر خلک وایي چې شاعران د ټولنې سترګې دي، خو که شاعران د ټولنې خلک خپلې سترګې ونه بولي، هغه وایي زه شاعر نه بولم.
د دې جملې معنا خو یوه صاحب داسې شو کنه چې شاعران چې دي د نورو په استازیتوب باندې خبرې کوي، ځکه د ټولنې سترګې ځکه ورته وایي. شاعران هغه شیان ویني چې نور خلک یې نه ویني. فرضاً یوه خبره په ټولنه کې، یوه نیمګړتیا په دود او دستور کې، دې ته شاعر متوجه کیږي، هغه شعر کوي او هغه بیا تر نورو خلکو، مطلب شاعر وظیفه دا ده چې نور خلک متوجه کوي د دوی مسولیتونو ته. او که چیرته یو شاعر ونه شي کولای چې داسې خبرې راواخلي یا تکراری خبرې وکړي، د نورو خبرې بیا وکړي، نو هغه خود رښتیا هم بیا د ټولنې سترګې نه شو ګڼلی.
او یوه خبره دا ده، شاعرۍ کې ځینې شیان چې دي هغه عام شوي دي، او خلک داسې فکر کوي چې دا یو ډول شاعرانه کلمات دي، شاعرانه خبرې دي، او دا هماغه تکرارېږي. دوی ځینې داسې کلمات هم رامخې ته کوي چې وایي دا شاعرانه کلمات نه دي. آیا کلمات شاعرانه نه دي ځینې او ځینې دي؟ که نه، یو څوک کولی شي په یوه داسې کلمه کې چې ممکن نورې شاعرانه ونه بولي، په شعر کې ډېره ښه استفاده ترې وکړي.
بلې، کلمې چې دي لفظونه ټول شاعرانه دي. دا خبره بیخی غلطه ده چې څوک وایي چې یاره دا لفظ شاعرانه نه ده. د ما په شاعرانو کې دغه د تورمان صاحب شاعري داسې ده چې زیاتره پرمختللې لفظونه راخلي، مثلا کمپیوټر، موبایل، لاشه، او دا ډېر بریالی کېږي چې راواخلي. مثلا یو بیت ده چې د موبایل څراغ دې ولګوه، کوڅه تیاره ده او لختي ډېر دي. یعنی دا شعر چې دا شعر ده، او دلته د موبایل د څراغ دا کلمې چې دي صحیح ده، د پرمختللې ټکنالوژۍ لفظونه دي. خو تورمان صاحب پکې توانېدلی ده چې شعر یې کړي. د بسمل صاحب زیاتره بیتونه دي چې په هغې کې داسې کلمې راخیستې چې شاعرانه کړي دي. یعنی دا په شاعر پورې اړه لري، څه رقم کلمه چې وي هغه احساس ور واغوندي، بیا شاعرانه کېدلی شي.
اوس کې یو غزل راته وایي.
زو زړه متلای نشته، زو زړه دا څو کاله مزل کو، زو زړه دا څو کاله مزل کو، هیڅ د خرابات کوڅه تیریږي نه. خلکو ته مې هسې ځان نیولی وي، ته به وایې هیڅوک را یادیږي نه. اوښکې هم شمال ځان سره نه دروړي، اوښکې هم شمال ځان سره نه دروړي، سند هم ستاسو خوا ته در بهیږي نه. وړکې دي چې ورک دي په مخونو کې، وړکې دي چې ورک دي په مخونو کې، نجونې په کتاب باندې زنګیږي نه. خنو په پیسو لیونی څه وکړه، خنو په پیسو لیونی څه وکړه، عقل خو پیسو باندې خرڅیږي نه.
ګورې بریمن صاحب، یو څوک شعر لیکي، هغه یو څه متاثره کیږي شعر لیکي، خو په ځینو شعرونو کې داسې وي چې هغه کې مختلف موضوعات وي، هغه د موضوع وحدت پکې نه وي. کنه غزل دی، یو بیت یوه خبره وي، بل بیت کې بله خبره وي، نو څنګه کیدای شي چې یو څوک دومره ډیرو خبرو دې متاثر وي او هغه دې په دومره ښه شکل سره راوړي؟
ګوره هیواد صاحب، دا خو دې لا شعور خبرې دي. فرضاً یو چا عمر د شل کاله، زه خپله به شل کلن یم، په دغو شلو کلونو کې چې د ده کوم عمر تیر شوی ده، دا څه شیان چې تیر شوي، ښې خبرې، خراب خبرې، خوشحالۍ، ښه خاطرات، خراب خاطرات، دا ټول د ده په ذهن کې پاتې دي او دا د لاشعور برخه ګرځېدلې. نو کله چې شاعر شعر لیکي، که په هغې کې لس بیتونه هم وي، دغه لس بیتونه د ده لاشعور برخه دي، مطلب دا چې د ده د ژوند برخه دي. دا مهمه نه ده چې یو باید د یوې خبرې نه استازی وکړي، بل باید د بلې نه، مطلب خبرې چې دي ټول د شاعر په ذهن کې دي او د ده د ژوند برخه دي. ما چې کوم غزلونه ویلي، کوم شعرونه مې چې ویلي، دا له ما سره د ژوند په یوه برخه کې صدق کوي. فرزن دی غزل یو بیت می کیدای شي دیو کال خبري چې زاغه سیوم، دی غزل بل بیت می کیدای شي دی بل کال خبروي یا دی بلی میاشت خبروي یا کلند ویم دی بل حالت استازي توب کی کوم حالت کی چیز ہو ما، مطلب دا ټول بیتونه چې دی ټول شیرونه چې دی دی خبرې کوم متفاوت دی، ژوند هم متفاوت ده، یعنی دی یو چا ژوند متفاوت تیریږي، خه خاطرات خراب خاطرات ټول په دی موږ په لاشعور کې زموږ په ذهن کې شته، چې کله موږ شیر لیکو نو هغه ټول خبرې دی شیر لیکلو په وخت کې ذهن ته راځي، کوم شیان چې په موږ تیر شوي، که ښه تیر شوي که خراب تیر شوي، هر حالت چې تیر شوی دماغ حالت مطابق موږ بیتونه لیکو.
پلوب کې یو کس روان وی یو حد ترسي غټون کې کیږي، دغه شعر چې سړی لیکي کوم حد ته به رسوي چې هغه خشه
حد نه لري هوا صاحب، که حد لرلای ډیر لوی شاعران دی وی بو شاعری نه کوله،
نه مقصد می دا کنه البته د شعرونو خبره کوم چې ته یو څوک دا وای چې ته چې څومره هڅه کولای شي هڅه وکړه چې شعر د خیال خواته بوزي، داسې لادی توبه راو باسي د ناشنا توب خواته بوزي کنه، یعنی دا سینې خبرې شوې دي چې هغه
زه فکر کوم هیوا صاحب دی ټولن یار انسان چې دا ناشنا ده، هر انسان دی بل لپاره ناشنا ده، فرضاً که موږ یو بل سره خپل رازونه شریک سره وغږیږو سړی به قانع شي چې یاره دا څه رقم ناشنا سړی و یا ناشنا و،
ځینې خبرې چې وي هغه عادي خبرې وي او په شعر کې هم ډېر وخت داسې کېږي.
خو دا خبره زه کوم، زه وړاندې ځم، ما خبره کوله چې کله شعر زه خپله شم، یعنی د ما شعر د ما غوندې ناشنا شي د خلکو لپاره، بیا به ما حد ته رسولی هغه دې تا خبره، بیا به زه قانع اوسېږم. فرضاً دا د سبکونو خبره چې ده چې رامنځته کېږي همدا علت ده. کاروان صاحب شعر چې یو څوک واوري پوهېږي چې دا د کاروان شعر ده، یا که په بل تعبیر ترې واخلو پوهېږو چې دا کاروان ویلی یا کاروان ده، چې په دغه شعر کې کاروان پروت ده. فرضاً که یو بل شعر واورو چې موږ لږ شعر مطالعه کړی پوهېږو چې یاره په دغه شعر کې غزل کې سعود پروت ده، یا په دغه شعر کې استاد پسرلی غږیږي، یا په دغه شعر کې فرزند سایل صاحب څویلي یا درویش دورانی څویلي، نو دوی چې دی خپله شاعري خپل کمال ته رسولي خپل عروج ته رسولي، اوس نو داسې داسې شعر دی دوی په واسطه پیژندل کېږي. فرزند که موږ د کاروان نوم اخلو ذهن ته هم شعر راځي، علت دا ده چې کاروان شعر عروج ته رسولی، یا که د سایل نوم اخلو خامخا د سایل له نوم سره موږ ذهن ته د شعر کلمه راځي، نو علت دا ده چې دوی هغه د تا خبره شعر خپل حد ته رسولی، یعنی دوی خپل شعر شوی دي.
د شعر لیکلو لپاره تھیوری کا مطالعه پکار ده، یعنی سړی باید هغه د شعر په صنعتونو ځان پوکړي که نه شاعری باید ولولي.
د دې لپاره زه فکر کوم هغه کسان چې په شعر پوهېږي یا نه پوهېږي، شعر باندې چې څوک پوهېږي هغوی ډېره ښه شاعري نشي کولی، پوهېدل دلته مطرح خبره نه ده چې زه په شعر پوه شم او بیا شاعري وکړم. یعنی ما زه تقریبا 15 کاله کېږي شاعري کوم، دې برخه ته راغلی یم، هغه د 15 کلن د اول کال شعر چې زه اوس ستا ته ووایم دا اوس له داسې یوې رادیو نه یم ووایم نه پرې شرمېږم، د دې لپاره چې هغه وخت کې ما نه صنعت پېژانده نه مې د شعر په اړه مطالعه درلوده، هغه د احساس خبره وه، د درد خبره وه، هغه صداقت پکې و، مطلب ریا نه و پکې،
یعنی ضرور نه ده چې
په هیڅ ضرور نه ده. بیا که یو څوک غواړي چې ویل ولي پوه شي بیا کولی شي، البته دا به زده کوي په شعوري توګه، به زده کوي او په لاشعوري توګه به بیا استعمالوي. زه دا خپله خبره واضح کوم، فرضاً که یو څوک د تجنیس صنعت کاروي په شعر کې دا به طبیعي کاروي، غیر طبیعي به نه کاروي. فرضاً د ما یو بیت چې یوه پیغله مې لیدلې وه واده کې، هغه پیغله خدای ما ته راواده کی، دلته چې ما دغه دلته تجنیس صنعت شته کنه، یعنی دوه هم شکل کلمې خو دوه بیلې معنی سره لري، دا ما په طبیعي توګه کارول، یعنی غیر طبیعي مې نه دا کارول چې ما زور ته ناستې ما لفظونه مې سره څنګ په څنګ کړي، داسې بیا شعر خرابېږي.
یعنی دغه شعوري هڅه کول نه دي په کار چې اتمی دي په دې شعر کې استعاره وي، تشبیه وي،
دا شعوري هڅه نه ده په کار. لا شعوري ځکه بیا کېږي که نه چې یعنی موږ دومره پاخه شو په خپله خبره کې، ښه د خپل هنر پوخ کو، لکه زه یو ژوندی مثال لرم، لکه ډاکټر درمل دی په شعوري توګه زده کړي او اوس چې کومه شاعري کوي د دغو صنعتونو چې کوم دی استعمالوي دی په لاشعوري توګه استعمالوي. د لاشعوري نه مطلب دا ده چې دی د زده کړي دي، د ده دی تل ته رسېدلی دی د دو خبرو، یعنی دی چې کله شعر لیکي ده ته خپله راځي، دینه پسی ورزی.
خو کچیری دغو صنعتونو یا د شعر تیوریکا مطالعه دومره ګټه نه لري، نو بیا دغه دا کتابونه دومره ولی لیکل شوی دی یا ولی دی؟ یعنی دلته چې دا خبره کیږي، خو وای مثال دغه اتاق ده، مثال دغه کوټه ده، دا هغه څوک جوړولی شي چې پوهیږي، خو که یو کس چې نه پوهیږي رای ولی ورته وایي چې دا جوړ کړه، هغه یې نشي جوړولی.
زه مثال وایم، هغه کسان چې د شعر تیوري نه بحث کوي، په دې باندې کتابونه لیکلي، هغوی دې ماته یو شعر هم ولیکي نشي کولی. زیاتره دغه کسان چې
تا مخکې ډاکټر درمل یاد کړ،
ما هغه مې استثنا یاد کړ، زه خبره کوم
داسې نور به مې
ډېر کم دي، ډېر کم درمل غوندې کسان یعنی پښتو ادب کې ډېر کم دي. هغوی بیا نشي کولای چې شاعري هم ورسره وکړي. څوک چې شاعري کوي هغوی ته ضرورت نشته چې په تیوریکي بحثونو باندې وخت ضایع کړي. اوس کاروان صاحب نه پوهنتون ویلی دی او نه د ادبیاتو پوهنځی خلاصه کړي. خبره دا ده چې هغه له احساس نه غږیږي او له الهام نه شاعري سرچینه اخلي. مطلب دا ده چې دغه لپاره دغه صنعتونه مهمه نه و. اوس چې د ده په شعر کې دي، هغه په طبیعي توګه راغلي دي، هغه د الهام برخه ده. فرزند درمل غوندې کسان کېږي د هغه په شاعرۍ باندې بحث کوي او دغه مرغلرې راباسي.
یو وروستی غزل درنه اورو
چې پرته له شکه چې شروع د دې غزل ته پرته له شکه چې شروع د دې غزل ته بل به هم ته او په بل پسې به بل ته څوک به مې ویني او کنه څوک به مې نه ویني څوک به مې ویني او کنه څوک به مې نه ویني مزل مې ته او انداز مې د مزل ته چې تا را یاد کړم په زړه کې مې اول مرګ وي چې مرګ را یاد کړم په زړه کې مې اول ته له تا نه مخکې یوه هیله درلودله ما اوس دې چې وینم د همغې هیلې غل ته او چا چې په موږ پسې په زوره زوره وخندل چا چې په موږ پسې په زوره زوره وخندل چا چې زمونږ له خاموشه خلې خندل ته ته که خبر یې او که یې ګلاب نه یې خبر خدای خو خبر دی چې زما پرې توکل ته او نن چې راځې یاره نن داسې فکر وکړه چې زه را روان یم او په چیرته کې ماتل ته ډېره مننه.
په دې وروستو کې د کاپیسا ولایت د البیرونی پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي پښتو څانګې د محصلانو د لنډو کیسو او ادبي طرحو یوه ټولګه چاپ کړې ده. د البیرونی پوهنتون استاد فهیم بهیر وایي چې دوی محصلانو ته دا زمینه مساعده کړې چې هم آثار د پوهنتون په مجله او ځینې وخت په ځانګړو ټولګو کې چاپ شي. په همدې اړه مې له ښاغلي بهیر سره مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
دغه کوم اثر چې د ژبو ادبیاتو پوهنځي د پښتو دویم ټولګي زده کړیالانو چاپ کړی دی، زه د دې د لارښود استاد په توګه یم.
جالب نوم هم ورته غوره کړی، د هندوکش وږمې.
د دې نوم په اړه که په نظر وړاندې کړم، د هندوکش وږمې په د کاپیسا، پروانو، پنشیر ځینې برخې، یو شمېر سیمې هغه د هندوکش د جنوبي دروازې یا د جنوبي څنډو په نامه یادیږي چې د کاپیسا د اول کوهستان کې زموږ پوهنتون هلته موقعیت لري او هلته همدغه محصلین چې ده کومه ټولګه چاپ کړې ده د دوی پوهنتوني زده کړې کوي. نو هندوکش سره د دوی نوم اړه د خپل هغه د زده کړو د چاپېریال اړیکه بولي. او وږمې تاسو پوهیږئ چې په ادبیاتو کې وږمې یا شمال، یو سلام یا پیغام له یو ځای نه بل ځای ته لیږدوي. نو دوی په فکر یا ذهن کې چې څه وو هغه یې راټول کړل، د خپل د تخیل په ملتیا یو موضوع ولیکله، موضوعګانې ولیکلې، هغه په بېلابېلو جنرونو کې ځای پر ځای کړې او د دې رسالې په توګه چاپ شول چې دا به د هېواد ګوټ ګوټ سیمو ته رسیږي، د دوی فکر پیغام به رسیږي. په همدې اساس د دې کتاب نوم د هندوکش وږمې ایښودل شوی دی.
کتاب چې ما وکوت په دې کې لنډې کیسې هم شته دي، ځینې داسې لیکنې هم دي چې ادبي طرحې ورته ویلی شو. البته یو ځای مې یو شعر هم ولید، خو په هر حال په مجموع کې دا د څو کسانو لیکنې
دا تقریبا د یو ټولګي د دویم ټولګي زده کړیالان چې تقریبا نږدې اووه شتویشت کسان دي په البیرونی پوهنتون کې هلته پښتو څنګه نوې جوړه شوې ده، زده کړیالان نوې دي، کار نوی دی. تر اوسه لکه د هیواد نورو پوهنتونو د دوی پرمختګ نه دی کړی. ما غوښتل چې دوی یو خالص ادبیات رامنځته کړي، که دوی ته چیرته یا ما معلوماتي لیکنو وظیفه ورکړې وای یا د څیړنیزو لیکنو، نو دوی بیا د دې په ځای چې خپله هڅه کړې وای یا خپل ځواک په کار اچولی وای، نو دوی بیا ټولونو ته مخه کوله، چې هغه البته د افغانستان په یو شمېر پوهنتونونو کې تاسو پوهیږئ چې تحقیق یا څېړنه یا یو شمېر معلوماتي یا تیوري لیکنې سخت دی، حتی ډیری استادان ډیری لیکوالان هغه نشي لیکلی. مګر د افغانستان په یو شمېر پوهنتونونو کې دا کار شوی دی چې هغې معلوماتي یا څېړنیزې لیکنو ته مخه کوي، د دې په ځای چې خپل ځواک دوی په کار واچوي، پرمختګ وکړي په ادبیاتو کې یا په لیکوالۍ کې، دی فقط د نورو مواد راخلی راټولی او چاپی.
البته دا خو یو شی و د تحقیق ته په افغانستان کې دا معموله ده، دا کیږي په دنیا کې هم دا شی معمول ده، خو البته د دنیا د نورو خلکو او زموږ فرق پدې کې ده چې هغوی مطالب راټولوي له نورو آثارو نه استفاده کوي، خپل نظر هم ورسره شریکوي. زموږ متاسفانه اکثره وخت ما لیدلې دي چې زموږ محققین چې دا کار کوي تر ډیره پورې د دوی خپل نظر بیا واضح نه وي، روخانه نه وي، حتی په ځینو کې بیخي نه وي، صرف هغه مطالب راټول کړي. ستاسو دغه ابتکار د ما په خپله ډېر خوښ سو. یو خدا ده چې محصلان اکثره وخت ما لیدلي دي چې دوی له پوهنځي نه فارغ هم سي خو متاسفانه بیا لیکل نه سي کولای، دغه له اوسه چې دوی له لیکوالۍ سره بلد سي او د لیکوالۍ له هغه تخنیکونو او باریکیو سره، دا ډېره ښه ده. څه فکر کوئ بهیر صاحب چې له تاسو پرته هم کوم بل پوهنتون کې داسې کار سوی؟
تقریبا د کونړ پوهنتون یا پخوا د ښاغلي یون صاحب په لارښوونه باندې هم داسې اثر د کابل په پوهنتون کې لیکل شوی، لکه مخکې چې ما وویل چې هغه تاسو په هم پخې په اندې رڼا واچوله چې زیاتره تحقیقي دي. مثلا د کونړ پوهنتون زکریالانو کتاب چاپ کړی دی، په هغې کې د کلاسیکي دورې پیژندل یا د کلاسیکي دورې څېړنه یې کړې ده، فقط زکریالان دګیدلی دي، همغه معلومات چې د نورو نه راخسته دي، نه د څېړنې په معیار پوهیږي، نه په هغه اصولو، نه په هغه لارو چارو دوی بلد دي، مګر هم کتاب چاپ شوی دی.
په افغانستان کې ځینې نورې داسې برخې هم شته دي چې هغو ته هم باید کار وسي. د فولکلور ډېرې برخې داسې دي چې زموږ نه دي معرفي شوي. په تېرو کلونو کې چې کوم کارونه سوي دي، البته د لنډیو په برخه کې سوي دي، د کاکړیو په برخه کې، د متلونو او ډېر کم به د نورو برخو کې سوي دي. فرضاً ځینې شیان دي چې د ژبې لپاره هغه ډېر مهم دي، فرضاً دعاګانې دي، فرضاً خیراوي دي، او دا یوه پانګه ده، یوه سرمایه ده چې له ولس سره ده، متاسفانه موږ تر اوسه نه ده خوندي کړي. یعنی د فولکلور په مختلفو برخو کې موږ کار کولای سو. بل یو څه دي، د افغانستان د ولایتونو په سطح تاریخي سیمې دي چې یو خو هغه مشهورې دي، مشهورې هر هر چا راخیستی دی، کار ورباندې کړی دی، خو ځینې داسې دي چې چپې دي، له لارو خلک ورتلای نه سي، په کلیو کې دي. دا څو موده مخکې ما یو واکس مې ولیدل په جاغوریو کې، یو ډېر عجیب ځای وي، یوه ډېره داسې منار غوندې جوړه وه خو ډېره عریضه، هغه مې ولیدله. یعنې ما تر اوسه د دې په حیصه کې هېڅ هم نه وه اورېدلي، لومړی ځل مې چې ومې لیدل. دا هم کېدای سي. بل علاوه دینه موږ ځینې کلیوال دي چې خاص مهارتونه لري یا پخوا تیر سوي دي، دغو ځینې تجربې دي، دغو په ارتباط باندې د خلکو ترمنځ ځینې کیسې مشهورې دي، د دغو راټولول هم البته دا بې ګټې نه دي. همداسې نور ډېر مسایل دي چې کېدای سي په کار ورباندې وسي. کېدای سي د دغه کتاب یوه لیکنه ماته ولولئ چې ستاسو خپله هم ډېره خوښه سوي.
عزیز صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې څو نقطو ته نور اشاره وکړه چې په هغې باید محصلین کار وکړي. په دې اړه باندې هم انشاءالله محصلین کار کوي، مونوګرافونه هم پرې راټولېږي، نورې لیکنې هم کوي. د دې تر څنګ ځینې نور برخو ته چې تاسو اشاره وکړه، په هغې باندې هم محصلین د مونوګرافونو په توګه یا د دو پرته په ځینو نورو برخو کې کار مهم دی، او انشاءالله دا به هم په راتلونکي په دې برخه کار کوي. نو د دې کتاب هم داسې یو لنډه نثري ټوټه ده چې تاسو ته وړاندې کوم، دا د مسعوده افضلي د دې یو لیکنه ده، د ژوندون کرخه وای. د ژوندون بیدیا کې د هر ګل ترڅنګ اغزي ټوکې دلی دي، کله کله د دښتې ګرمۍ، کله مو تنده پسې واخلي، کله چې د بهر کومې غونچې تلاسونه یوسو بس اغزي مو ګوتې پرې کړي، کله کله مو د خوبونو کوټنۍ د باران څاڅکي ورانې کړي، بس ژوندون کې ستړي ستړي یاسو، کله چې د اسمان پر مخ ستوري شمارو نو بیا ورېځې را مخ کې شي، ستوري رانه پټ کړي، کله چې سپوږمۍ ته ځیر شو یا نه راخېږي یا تر غرونو پناه شي، بس همداسې مو د ژوندون هره کرخه ده.
ډېره مننه بهیر صاحب، زما خو اله دادا د کوم نوښت تاسو کړی دغه سی لیکنی او دغه سی کتابونه په نورو پانتونو کې مرواز سی او ماسلان د ماسلې د پایل نه د لیکوالۍ سره په عملی شکل سره دوی بلد سی او کله چې فارغیږي بیا به نو مطمئن یم چې هیڅ ستونزه نه وي. د چاپ لپاره خو په مرکز کې سهولتونه تقریبا شته دي، اخبارونه دي، مجلې دي. ستاسو لور ته څنګه ده قصه؟ هلته اخبارونه شته دي، پوهنتون خپله اخبار لري، که څوک وغواړي ځینې لیکنې چاپ سي دا زمینه شته ده ورته. ما سلامت.
بلې نیازی صاحب، موږ په پوهنتون کې یوه میاشتنۍ خپرونه لرو د البیرونی په نامه چې د هغې مسؤول مدیر زه پخپله یم. هغه د پوهنتون په کشه باندې د هر پوهنځي د بېلابېلو محصلینو لیکنې هغې کې راټولېږي، چاپېږي، یو منظم ټیم لري چې په دې کې د دوی لیکنې چاپېږي. د دې تر څنګ د ژبو ادبیاتو محصلینو لپاره موږ په پوهنځي کې هم یو میاشتنۍ خپرونه لرو چې هغه په هره میاشت کې د بېلابېلو د څانګو محصلین خپلې لیکنې راټولېږي. یو کمیټه لري چې کېږي چې کوم یو د نشر وړي په هغې کې نشرېږي. یعنې دغسې یو چارې او اسانتیاوې موږ هم دوی لپاره په پوهنتون په کچه رامنځته کړي دي.
ډېره زیاته مننه.
مننه تاسو.